درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو عصمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه په خبرونو پیلو. طالب چارواکي وایي نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته په ځانمرګي برید کې شپږ تنه وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قوماندانۍ ویندوی خالد زادران ویلي، مخکې تر دې چې انتحاري حمله کوونکی هدف ته ځان ورسوي، د امنیتي ځواکونو له لوري وویشتل شو. د زادران په وینا، د بریدګر د وژل کېدو په نتیجه کې له هغه سره چاودیدونکي مواد وچاودیدل او له امله تر شپږو پورې ملکي وګړي وژل شوي او یو شمېر دور ټپیان شوي دي. زادران دا هم ویلي چې په ټپیانو کې درې طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپورټر له طالبانو وغوښتل چې ژر تر ژره اعتراض کوونکي ښځې خوشي کړي. طالبانو پرون په کابل کې د ښځو د لاریون مخه ونیوله او یو شمېر اعتراض کوونکي ونیولې. ریچارډ بینت نن دوشنبه پر خپل ټویټر پانه کښلی، طالبانو څو تنه معترضې ښځې چې په خپل هیواد کې لږ پشم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو خلاف سوله ییز لاریون کړی ونیولې دي. د راپورونو پر اساس د نیول شویو ښځو نومونه ملالۍ هاشمي، فاطمه محمدي او رقیه سایی شولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د راپورټر په ټویټ کې وړاندې لیکل شوی، زه بیا قید او شرطه د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کوم. د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استازي زلمی خلیل زادوی امریکا او طالبان دي د دوه هید موافقه د بشپړه اجرا کېدو لپاره په خپل منځ کې همکاري وکړي. خلیل زاد په څو ټویټونو کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې د داعش ډلې د مهمو کسانو د وژلو ادعا ته په اشاره ویلي که دا ادعا تایید شي، دا به د افغانستان په شمال کې داعش ډلې ته لوی ګوزار وي. د همدارس لیکلي طالبانو د دوه په تړون کې له داعش سره د مبارزې ژمنه کړې وه. د داعش د دغو مشرانو وژل کېدا د دې ښکارندوی کوي چې دوی دا کار کوي. امریکا او طالبان باید د دوه تړون د بشپړ تطبیق لپاره د دوه هیوادونو د ګټو د خوندي کولو په ترڅ کې خپلې اړیکې زیاتې کړي. په افغانستان کې پرنجونو د تعلیم د بندیز له دوام سره غنو جنو آنلاین زده کړو ته مخه کړي. خو د راپورونو له مخې کمزور انټرنیټ د دغو زده کوونکو لوی ستونزه ده. رویټرز خبري اژانس په یو تازه راپور کې د رومي په نوم د وی آنلاین اکاډمۍ یادونه کړې چې لومړی 50 خو اوس 1500 افغان زده کوونکي لري. یو شمېر افغان زده کوونکو له رویټرز سره په خبرو کې د سپیس ایکس له اجرایي مشر ایلن ماسک څخه غوښتنه کړې چې د اوکراین او ایران په څیر دوی ته هم د سپوږمکۍ له لارې د انټرنیټ زمینه برابره کړي. افغان اسرامیاش ټولنه وایي نن دوشنبه په کابل کې څلور روغتونونو ته اتلستنه په زړه سوری ماشومان د جراحي عملیاتو او درملنې لپاره معرفي کړي دي. د ټولنې ویان عرفان الله شرفزوی رسنوی ته پاستول شوی پیغام کې ویلي دا ماشومان د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه نن شپه دریمه شلو وره مسابقه وکړي. دغه مسابقه د کابل په وخت شپې 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په لوبغالي کې کیږي. افغانستان له پاکستان څخه د دریو شلو وره مسابقو تاریخي لوبډړۍ په پرونی بریا ترلاسه کړه. د اوکراین پوسټ په تیرو تلری ساتونو کې په دونیسک سیمه کې د تودی جګړې خبر ورکړی او ویلي دي روسي ځواکونو په ویجاړ شوی شار بخموت او افیدیفکا کې تحرکات درلودل. د دوی په وینا د جګړې تمرکز بیا هم پر بخموت شار و. د اوکراین د پوځ لوی درسیز ویلي ځواکونه د بخموت شار پر شاوخوا سیمو د روسي پوځیانو شپېته بریدونه شنډ کړي دي. او د جنوبي کوریا پوځ نن دوشنبه ویلي شمالي کوریا له خپلو ختیځو سواحلو دوه بالستیک توغندي ویشتلي دي. د جنوبي کوریا لوی درسیز ویلي دغه توغندي د هاوانګا ولایت په لوري ویشتل شوي او 370 کیلومتره مزل یې کړی دی. تاسې زموږ غږ آزادي رادیو اوري. په کابل کې انتحاري حمله مجروب دي اړولې. د امریکا پخوانی ځانګړی استازی وایي امریکا او طالبان باید د داعش پر ضد په خپل منځ کې همکاري زیاته کړي. په دې اړه د چارو کتونکي څه وایي؟
که دا تهدید واقعا همدومره جدي باید دغه همکاري وشي.
د هلمند ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کموالي شکایت کوي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکړو.
د کونړ اوسیدونکو بیا له بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره ټکوي.
بچی مې دي جامې نه لري بوټان نه لري دغه مزدوري نشته بل شی نشته چې مزدوري نه زه کوم ځای نه پیسې پیدا کړم.
د سعودي او ایران د اړیکو د شکیدو په اړه هم راپور لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په خبرونو کې مو واوریدل چې نن په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت مخته 14 شوې ده. دا 14 د ماسپښین په شاوخوا یو بچ وشو او ویل کیږي چې دا هغه وخت دی چې د وزارت کارکونکو له دفترونو وځي ځکه چې د روژې په مناسبت رخصتي مامورینو ته ژر ورکول کیږي. تر دې وړاندې د جنوري په 11 هم د بهرنیو چارو وزارت مخته سخته 14 شوې و چې پترس کې لشتلجه شلتنه او اکثره د دغه وزارت یعنی د بهرنیو چارو وزارت کارکونکو پکې وژل شوی و. د نننې 14 د نور جزئیاتو لپاره حسیب الله تلاش را سره دی ل د اورو تلاش صاحب ورستی معلومات سړي.
سلامونه. نن له غرمې وروسته شاوخوا یو بجه د په کابل کې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت وطنی ته نږدې 14 شو چې په دغه 14 کې شپږ تنه وژل شوي او 12 تنه ټپیان دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قماندانۍ ویان خالد زدران وایي د کابل ښار د دوهم امنیتي او ځای اړوند د ملک اصغر په څلور لارې کې امنیتي چیک پوینټ ته نږدې یو ځانمرګي بریدګر مخ ته تر رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لوري په نخښه شو. خغلی زدران زیاتوی د بریدګر د وژل کېدو په پایله کې هغه سره چاودیدونکو توګه 14 وکړه چې لامل یې شپږ ملکی کسان وژل شوی او د دریو طالب عسکرو په شمول یو شمیر کسان ټپیان شوی دي. خو کابل کې د ایمرجنسی روغتون پر خپل ټویټر پانه لیکلی چې د بهرنیو چارو وزارت مخته ل 14 دوی ته تر اوسه د یو ماشوم په ګډون 12 ټپیان ورول شوی دي او دوه ټپیان دوی ته رسیدو مخکې مړه شوی دي. تر اوسه کومې ډلې د دغې حملې مسؤلیت نه دی منلی. خو د تیر کال د مرغومې په 21 هم د طالبانو د بهرنیو چارو پر وزارت برید وشو چې پکې د یاد وزارت 14 ډیپلوماټان ووژل شول. په ټوله کې 40 کسه ووژل شول چې یوازې 14 یې ډیپلوماټان وو او تر 40 ډیر کسان پکې ژوبل شول. د طالبانو پر بهرنیو چارو وزارت د هغه مهال برید مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی وو. دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې اساسولې دغه برید غندلې دي او د افغانانو لپاره د سولې او امنیت غوښتنه کړې ده او د پیښې قربانیانو ته سره غمرازي او خواخوږي ښودلې ده.
ډېره مننه آسیب الله تلاش چې د کابل د نننې 14 جزئیات واورول. لکه څنګه چې د ورته اشاره وکړه د طالبانو په قول په دې 14 کې لشتلجه شپږ تنه وژل شوي دي او تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. خو تیر ځل چې د جنوري په 11 د همدغه وزارت مخته 14 شوې وه مسؤلیت داعش ډلې په غاړه اخیستی و. نو ډېر احتمال شته چې دا برید هم داعش ډلې کړی وي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو د استخباراتو ریاست لخوا په مزار شریف کې د داعش د درو کلیدي غړو د وژل کېدو د ادعا په تړه وای طالبانو د دوه په تړون کې ژمنه کړې و چې له داعش سره به مبارزه کوي او ک د طالبانو د خبره تایید شي د موافقې د اجرا لور ته یو ګام دی. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیر شپه خبر ورکړ چې ونه وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف شار کې د عملیاتو په محل د داعش درې مهم مشران وژل دي. د دې موضوع جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د افغانستان سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو په خوانی ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد وایي کدا تایید شي چې طالبانو په مزار شریف کې د داعش درې کلیدي غړي وژلي دا به د افغانستان په شمال کې داعشي ډلې ته لوی ضربه وي. د طالبانو د استخباراتو ریاست 13 شپې دا وکړه چې اونۍ وړاندې د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د عملیاتو پر مهال د داعش خراسان څانګې دویمه درجه مشر مولوي ضیاء الدین، د داعش خراسان څانګې د شورا غړی ابو عمر افریده او د نظامی تمریناتو او بم جوړونې ماهر سلمان تاجکستاني وژلي دي. اوس زلمی خلیلزاد د طالبانو د دې ادعا په تړه وایي طالبانو د دوهې په هوکړه کې ژمنه کړې چې د داعش سره به مبارزه کوي او د داعش خراسان څانګې د دریو کلیدي مشرانو وژل له دې ډلې سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو ژمنتیا ښیي. خلیلزاد نن سهار په خپله ټویټر پاڼه دا هم لیکلي چې د امریکا متحده ایالات او طالبان باید د دوهې تړون د بشپړ عملي کېدو لپاره چې د دله قوله د افغانستان او امریکا په ګټه دی اړیکې زیاتې کړي. روانه مارچ میاشت کې طالبانو په بلخ، فاریاب، کابل او ننګرهار کې د داعش خراسان څانګې پر ضد د عملیاتو خبر ورکړی دی. په دې عملیاتو کې دوه ځلې په کابل او مزار شریف کې طالبانو لخوا د بهرنیو داعش وسلوالو د وژلو او نیولو ادعاوې هم شوې. د طالبانو د استخباراتو ریاست تیره شپه خبر پاڼه کې دا دعوه هم وکړه چې موده وړاندې یې په فاریاب کې هم عملیات کړي او په پایله کې په بلخ کې د دوی په والی شوي ځانمرګي برید کې ښکیل داعشیان هم نیولي دي. د طالبانو د استخباراتو ریاست وایي په بلخ کې د دوی په وژل شوي والی محمد داود مزمل ځانمرګي برید هم یو تاجکستاني تبه کړی و چې وروستیو کې د برید لپاره افغانستان ته استول شوی و. طالبان داسې مهال د داعش د خراسان څانګې د وسلوالو د وژنو او نیونو ادعا کوي چې میاشت وړاندې یوې کورنۍ وویل د مزار شریف په مراهیه کې د طالبانو لخوا د بغاوت او انسان تښتونې په تور وژل شوي اته تنه ملکیان او بېګنا دي. یادې کورنۍ د تیر کال د کب په 19مه نیټه د طالبانو لخوا د وژل شویو کسانو جسدونه کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما مخې ته راوړل او د عدالت غوښتنه یې وکړه، خو طالبانو د دې موضوع د سپیناوي لپاره لا هم خپل دلایل نه دي وړاندې کړي. طالبان داسې مهال په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د مهمو مشرانو د وژل کېدو خبره کوي چې تیره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندانۍ یا سینټکام عمومي قومندان جنرال مایکل کوریلا د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استماعي غونډې ته وویل په افغانستان کې اوس مهال نږدې 2250 داعش وسلوال شته چې بهرنیان هم پکې دي. د غونډې ته د سازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې مشر مایک راجرز ویلي وو ارزونه داره چې له دې ترهګر یو شمېرې کولی شي له شپږو میاشتو په کمه موده کې د امریکا متحده ایالاتو اهداف په نښه کړي، خو له دې ټولو اندېښنو او په داعش ډلې د طالبانو د عملیاتو سره سره د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي اونۍ وړاندې ملي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې داعش نشته او وروستي بریدونه له خارجه واردو شوي او کړي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له واشنگټن او طالبانو غوښتي چې د دوحې تړون پر بنسټ دی په دې برخه کې همکاري سره پراخه کړی. زموږ همکار مرسلین ارسلا د شاغلی خلیلزاد د غوړندیز په اړه د امنیتي چارو له شنون کې محمد اسحاق اکبر سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې اوس په افغانستان کې د داعش حضور او ګواښ څومره جدي دی.
کوم داعش چې اوس د داعش خراسان په نوم یادیږي دغه د طالبانو او د ځینو نورو ترهګرو ډلو په وزیرستان کې د پاکستان د استخباراتو په مټ جوړ شو. په تیر یو نیم کال کې کله چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي دوی په وخت کې هم هر حمله چې کېږي په ارزي کې ترهګرې بریدونه چې کېږي مسؤلیت داعش مني. دا په دې معنا چې داعش اس یو ادرس دی دا چې څه روان دي د خپله ترهګرو ډلو په منځ کې څومره رقابتونه شته دي دوی څومره یو بل باندې بریدونه کوي دا بېل مسله ده. موږ او تاسو په یو نیم کال کې د دې شاهدان یو چې اسلام پالي ډلې چې دننه په افغانستان کې دي دوی هم یو بل سره وژني تورېږي. زما داسې باور دی چې دغه استخباراتي شبکه دلته فعالي او طالبان ونشي کولای چې دا کنټرول کړي دا به نو یو ستره ننګونه یې هم د افغانستان دپاره هم د سیمې هیوادونو دپاره. زه فکر کوم تر دې اوسه پورې کوم چې عملیاتونه ترسره شوي دي د داعش نیچور له منځه تللو کوم نښه نښانه موږ نه وینو.
اوس خو د امریکا متحده ایالاتو تر څنګ د طالبانو حکومت هم داعش ته ځان په وړاندې یو ګواښ بولي، نو په داسې وضعیت کې د دوی ترمنځ څومره د همکارۍ امکانات شته او دا چې آیا طالبان د اعتماد او اعتبار وړ شریکان دي له ترهګرۍ سره په مبارزه کې او دوی په خپله د دې کار د ترسره کولو لپاره څومره استخباراتي ظرفیت لري؟
امریکا خو دا خبره کوي چې هر ځای کې زما مخالف وي زه هغه ځای کې عملیات کوم او دا خبره دوی ثابته کړی دی. اول خو که دا تهدید واقعا همدغومره جدي باید دغه همکاري وشي. یو خواته د امریکا د منافع او ګټو د ساتلو په خاطر امریکایان باید دغه معلومات ورکړي. د بل خوا نه د طالبانو د استخباراتو ظرفیت آیا واقعا دومره دی چې دوی وشي کولی دغه استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، دا تجزیه او تحلیل کړي او بیا په دې باندې اقدام وکړي؟ تر کومه ځایه پورې چې زه فکر کوم طالبان فقط د چریکي جګړې توانمندي او تجربه لري، او نور په استخباراتو کې او نور اطلاعاتي مسایلو کې د دوی قابلیتونه مسلکي نه دي. یعنی احتمالا چې دوی دغه قابلیت ولري، لیکن دغه قابلیتونه مسلکي او تخنیکي نه دي. نو دغلته بیا ضرورت شته دی چې دغه همکاري ترسره شي.
په دې وروستیو کې موږ د دې شهیدانو چې داعش اکثرا په شمال کې پناه کیږي او دوی دوی تمرکز هم ډیر په شمال شوی دی، داعش ولې د افغانستان شمال ته ډیر علاقمند شوی دی؟
داسره چې دا استخباراتي شبکې دي، دوی ته امکانات مادي او تجهیزاتي ورکول کیږي. نو ځکه دوی ورستر بلې سربازګیری کوي، ورستر بلې خپل پرسونل زیاتوي، ورستر بلې نوي امکانات دوی ځان ته پیدا کوي، ورستر بلې دا تقویه کیږي. نو ځکه دوی ولایاتو ته اوس ډېر توجه کړی. نو دا د اوس خبره نه ده چې اوس دوی وایي چې مثلا اوس دوی دغه امکانات پیدا کړي دي چې دوی خپل شبکې وسیع کړي او ولایاتو کې ځان ته ځایونه خوندي کړي.
د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمرو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
ایران او سعودي عربستان د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا رغولو هڅې ګړندۍ کړې دي. په تیره نږدې یوه اونۍ کې دوه ځله د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو تلیفوني خبرې کړې او پریکړه یې کړې چې د روژې په میاشت کې به مخامخ هم سره ګوري. تر دې وړاندې ایراني چارواکو ویلي د سعودي عربستان پاچا د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې ده. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین اورو.
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان او ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان د دواړو هیوادونو ترمنځ د پخلاینې د هوکړې پر عمل کېدو خبرې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اجانس نن دوشنبه راپور ورکړی چې د نګدې وی اونۍ په موده کې دغه وزیرانو دوه ځله ټلیفوني خبرې سره کړي او ژمنه کړې چې د روژې میاشتې په ترڅ کې به مخامخ هم سره وګوري. د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د خړوپړو ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا ښه کولو حیرانوونکې هوکړه د مارچ په 10مه د چین په منځګړیتوب اعلان شوه. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا د ایرانی چارواکو په حواله لیکلي چې فیصل بن فرحان او امیر عبداللهیان په همدې قمری میاشته کې د مخامخ لیدو پریکړه کړې، خو معلومه نه ده چې دغه ملاقات به کوم ځای کې ترسره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر خاغلی عبداللهیان خبري اعلان ته ویلي د مخامخ خبرو لپاره درې ځای وړاندیز شوی، خو هغه د دغه ځایونو نمونه نه دی اخیستي. سعودي چارواکو هم د بهرنیو چارو د وزیرانو ټلیفوني خبري او پلان شوی ملاقات د تهران او ریاض ترمنځ د څوکلونو خړوپړو اړیکو د بیا ښه کېدو فرصت بللی دی. سعودي عربستان شاوخوا و کال وړاندې هغه مهال له ایران سره ډیپلوماتیکې اړیکې پریکړې چې معترضو ایرانیانو په تهران او مشهد کې د سعودي پر سفارت او ډیپلوماتیکو ادارو یرغل ورول. په ایران کې هغه مهال مظاهرې په سعودي عربستان کې د وشیه روحاني مشر شیخ نمر النمر د اعدام په غبرګون کې شوې وې. د سعودي او ایران د وروستۍ پریکړې لمخې ټاکل شوې چې دواړه لوري د دوه میاشتو په ترڅ کې د یو او بل په هیواد کې سفارتونه او کنسولګری هم بیرته پرانیزي. رادیو فردا لیکلي د سعودي او ایران چارواکو ژمنه کړې چې د اړیکو له عادي کېدو سره سم به د هغو امنیتي او اقتصادي هوکړه لیکونو د عملي کولو چارې پیلوي چې شل کاله وړاندې یې لاسلیک کړي دي. په ایران کې د نوروز له جشن نه وړاندې د مارچ په 19مه یو چارواکي وویل د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ته د ریاض د سفر بلنه ورکړې او رئیسی هم مثبت ځواب ورکړی دی. د سعودي چارواکو تر اوسه دغه خبر تایید یا رد کړی نه دی. سعودي عربستان چې د نړۍ په کچه د خامو تیلو ستر تولیدونکي هیواد دی، داسې مهال له ایران سره بیا اړیکې ښې کوي چې تهران د اټومي فعالیتونو له کبله د لویدیځ په ځانګړې توګه امریکا تر سختو بندیزونو لاندې دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د خبرونې په دوام کې په کونړ کې د بیروزګاری او په هلمند کې د درملو د کموالي په اړه د خلکو شکایتونه دراوړو، خو تر دې وړاندې به ملالۍ بشیر درته ووایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو مطبوعاتو کې څه راغلي.
د نړۍ ځینو معتبرو ورځپاڼو خپرونو له تعلیمه او تحصیله د نجونو او ښځو د منع کولو پر موضوع مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. له برتانیا خپرېدونکي ورځپاڼې انډیپېنډنټ پرون په دې اړه په یوه مقاله کې ویلي چې د طالبانو یوه چارواکي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانستل کېدو په اړه خوشبیني وښوده. د لیکنې په حواله د پروان لپاره د طالبانو یو چارواکي عزیز الله عمر تولو نیوز ته ویلي دغه ښوونځي او پوهنتونونه به هغه وخت پرانستل سي چې لومړی پر نصاب کار بشپړ سي. هغه پر خپل مرکه کې ویلي د ښوونځیو د پرانستل کېدو په اړه کوم ستونزه نسته، یوازې ستونزه په نصاب کې ده. طالبانو تر دې مخکې هم په وار وار دا ډول څرګندونې کړې، خو بیا یې هم د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم دروازې نه دي پرانستلې، او دوی پر مخ یې په تیر ډسمبر میاشت کې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د انډیپېنډنټ په لیکنه د دې طالب چارواکي دغه بیان ته بیا هم د شک په سترګه کتل کیږي، ځکه طالبانو تر دې مخکې د نجونو او ښځو په ګډون ټولو ته د تعلیم د حق ورکولو ژمنه کړې وه، خو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته یې په سلګونو زره نجونې د تعلیم او تحصیل له حق څخه بې برخې کړې دي. برتانیایي ورځپاڼه زیاتوي طالبانو تر دې مخکې ادعا کړې وه چې ښځې او نجونې د تل لپاره له ښوونځیو او پوهنتونونو نه دي منع سوي. لیکوال د طالبانو د قطر دفتر د یو مخکښ غړي سهیل شاهین خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي غواړم وضاحت ورکړم چې دا بندیز د تل لپاره نه دی. کله چې د دوی زده کړو ته چاپیریال مساعد سي، دوی به بیرته تعلیم او تحصیل ته دوام ورکړي. د هندوستان
د هلمند مارجې او سنگین ولسوالیو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د کمښت شکایت کوي. د دې ولسوالیو اوسیدونکو وای دوی د ولسوالیو په سطح یو یو روغتیایي مرکز لري چې د خلکو اړتیا نشي پوره کولای. لبلې خو روغتیایي مسؤلان د خلکو دا خبرې مني، خو دلیل یې د خلکو زیاتوالی او د روغتیا پالانو او درملو کمښت یادوي. په دې اړه نور حال د شریف الله شرافت پر راپور کې وابري.
دا د هلمند په جنوب کې د مارجی ولسوالۍ مرکزی روغتون دی. بسترونه یې ټول له ناروغانو ډک دي او لسګونه کسان له روغتون بهر سره لمر ته په خاورو کې ناست دي. دوی انتظار باسي څو له ډاکټر سره د جدو وخت پیدا کړي. دا کسان ځینې پر موټر سایکل او ځینې پر پښو له ساتونو مزل وروسته د غروختون ته خپل ناروغان را رسولي، ځکه دوی بیوازله دي او شخصي ډاکټر ته د تګ توان نه لري. دغه کسان چې له څهرو څخه ډیر زهیر او بیوازله معلومیږي وایي پر غروختون کې هغه ډول درملنه نه کیږي او نه هم درمل ورکول کیږي لکه څنګه چې اړتیا ده. محمد علی خان محمد او ګل محمد یو له هغه کسانو څخه دي چې له خورا لري زاینو راغلي او د غروختون ته خپل ناروغان راوستلی دي، خو اوس ناخوښه دي.
دوايي موجود نه دي. هوسپیټل له زرا غلې هم د نسخه په لاس کې ده. دوا نه درا کړي مریض ناس دي.
کله وخت دا ستونزه مشکلات چې باید د کلینیک مرته ارتقا وکړي غټ هغه په دې خاطر باندې چې دا سي سي پلس چې دلته اپریشنونه دا شی پښو وسی مرته یو اپریشن د پاره مریض اس ولش کړګات
ضرورت او اړتیا دا چې دلته ارته کلینیکو ته موږ راغلي موږ ترننه پرې تری او پای کټ ګولې تیرې اضافه شي نه دی رسیدلې.
د یاد روختون امیر ډاکټر نکیب الله هم د خلکو خبرې مني، خوای علت د روختون د ظرفیت کښتوالې دي.
همدا مشکل چې د غداده چې د کلینیک ارتقا یا ظرفیت وړونه ده، نو د ظرفیت وړونه کې دا شان راځي چې موږ پرسونل ته ضرورت لرو.
د مارجی تر څنګه د سنگین ولسوالۍ د اوسیدونکو هم ورته حال دي او د غډول شکایت کوي. د سنگین ولسوالۍ دا اوسیدونکو چې د شلکلنې جګړې تر څنګه سوچکالي او د غراز غربت هم ځپلي وایي په روختونونو کې هغه ډول خدمات نور ته وړاندې کیږي لکه څنګه چې دوی ورته اړتیا لري. د سنگین ولسوالۍ د خلکو وایي کله چې دوی ناروغان تر لشکرګار رسوي نو زیات وخت ژوند پر لار له لاسه ورکوي. غلام حضرت او جلال الدین د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دي.
جراحي ډاکټر هم دلته نه لرو، بستردار زده هم نه لرو چې موږ لشکرګاه ته خپل مریض رسوو، هغه په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. دی د سی سي پر ځای باندې زموږ کلینیک ډي ایچ سي دا به زموږ د غریبو له سره غټه همکاري به
زموږ ارتیا. دغه دغه کلینیک چې دی د ولسوالۍ په مرکز کې جوړ دی، یعنی هغه سیمې چې د ولسوالۍ څخه لیرې دي یا مثلا په صحرا کې پرتې دي، هلته هم مریضانو ته ضرورت نورو کلینیکو ته هم لرو.
د هلمند عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي چې دوی په یادو ولسوالۍ کې تازه نوی روغتیایي مرکز فعال کړی دی، کوم چې مخکې د جګړو له امله زیانمن شوی و. دوی وایي یاد روغتون د 15,000 کسانو په اندازه جوړ شوی چې د سنګین د ولسوالۍ د خلکو ستونزې به څه اندازه ورسره هوارې شي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د کونړ اوسیدونکو په روژه کې د بیروزګاری او بې وزلی شکایت لري. دوی وایي په تیرو روژو کې به دسترخوان یو څه شو او گزاره روانه و، خو په روانه روژه کې اقتصادي حالت زیات خراب شوی دی. تفصیل په دې راپور کې.
دیرش کلن محب الله د مرکز اړوند تیشی کلی اوسیدونکو دی، وایي اقتصادي حالت د پوخا په پرتله زیات خراب شوی او په کور کې دومره څه نه لري چې پری روژه ماته کړی.
بچی مې دی جامع نه لري، بوټان نه لري، نو ډیر اقتصادي مشکلات سره مخامخ یستو. دغه مزدوري نشته، بل شي نشته. یعنی چې مزدوري نه زده کوم ځنه پیسې پیدا کوم، او چې مزدوري موږ به مزدوري وکړو، بل کار یې خدای وخت چې مزدوري به مزدوران به وي، نو خلکو به روژه لري چې هغه ستل اوس ولا هیڅ شي نشته. موږ څه وکړو؟ ډیر فخر سره مخامخ یي چیر اسنشت از سی بچوله پیچ شه واخلو، ما خامید پیچ شه واخلو، چیر اس پیدا شي موږ به روجامات لچ شه واخ چنين او بس وبو سر روجاماتونو.
دا یوازې محب الله نه دی چې پروژه کې د پیسو د نشټوالي په وجه ستونزې زیاتې شوي، بلکې داسې ډېرې کورنۍ شته چې سرپرستانو یې دندې له لاسه ورکړي او نن سبا نورو ته محتاج دي. شفیع الله په مرکز اسدآباد کې د تازه ترکاریو پلورلو هټۍ لري، وایي زیات کسان د سبزي واخستلو وس نه لري، ډېری وختونه یې د ګټې په نیت راوړي شیان خراب شي او دوی ته زیان رسیږي، چې همدې کاري دکانداري کمزوري کړې ده.
اوس د اقتصادي ستونزې ډېرې دي، د خلکو وضعیت خراب دی. وس که څوک چارک ټماټر اخلي، راځي وای چې نیم چارک ټماټر راکا، نیم چارک هم د چا وسنه کې داسې خلک راشه و چې د 100 روپو راکا. زمونږ هغه سره گزاره نه کیږي د 100 روپو چې ټماټر او چارک واخلي، موږ ته یو 15 روپې پاتې شي، او که د 100 ورکو نو اوس په کومه پایده موږ ته نه را رسیږي. زمونږ هم اقتصادي ستونزې زمونږ هم ډېرې دي، سودا کمه خرڅېږي او کورم غټ دی، مصرف هم زیات دی.
د دوی په وینا چې کومې مرستې د غریبو او بې وسو په نوم راځي، هغه هم ډېرې مستحقو کسانو ته نه ورکول کیږي. په کونړ کې چارواکي بیوي حکومت د خوراکي موادو د بیو ټیټولو لپاره په یادو توکو مالیه کمه کړې ده، او همداراز د نرخونو کنټرول هڅې پیل کړې دي چې ورسره د تیر کال په پرتله خوراکي توکي ارزانه شوي دي. د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
روجې نه مخکې نرخنامه وټاکلې د غوښې هم د غشان خوراکي ټولو شیانو به د هغه نظارت کوي. الحمدلله په سلو کې د اتیا او شیانو هغه قیمتونه چې دی هغه ښه شوې دي. کوم یو ملک چې یو ځل قیمت ته یو شی بار لاړ شي، بیا هیڅ کله په کتن دی راغلی. دا سبسه پټرول واخلا، دا سبسه ګاز واخلا، دا سبسه نور شیان واخلا، الحمدلله دلته دغه ټول شیان دا رمضان نمخ کې یعنی په قطر راغلي دي او نور هم په قطر روان دي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک پروژه کې له غربت او بيوسۍ سره ټکوي چې په افغانستان کې تیرو جنگونو په لزګونو زرو کورنۍ څخه د کار او ګټي وټي سرونه یا خستي او یا هم مالول کړي، او راغلي بدلون بیا په سلګونو زره کسان بې روزګاره کړي چې اوس ټول لور تستونو سره مخ دي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 15 دقیقو بحث لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي. په دې بحث کې له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو په تعامل یا سیاسي اړیکو بحث کیږي. میلمانه به په دې اړه خپل نظر څرګند کړي. تاسو د ازادي راډیو 24 ساعته خبرونې اورئ. زموږ د خبرونې نه یوازې د راډیو له طریقې اورېدای شئ، بلکې زموږ د ویب پاڼې ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org لاری هم اوریدای شي. همدارس د ازادي رادیو مطالب تاسو په facebook.com/azadiradio او ټویټر او انستګرام کې هم تعقیبولای شي. اوس چې په افغانستان کې 4 بجې او 10 دقیقې شوې، توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته.